چاپ شملو
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی تاجمل به درسره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړی کې وای تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د زمینو برخه او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرے او شننه هم دي. په درس مخ کې د دې سات خبرونه اورئ. زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زارجن ګیس خپرېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې سلګونو کسانو د ملکنډ پوهنتون د یو زده کوونکي د مړینې پر ضد احتجاج کړی دی او د امریکا مرستیال ولسمشر به په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زارجن ګیس خپرېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغني شهوانی مشال راډیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لیرې پرته سیمه سنجیدي کې رامنځته شوه چې د کان پر ټیکهدار او منیجر سربیره نه کان کیندونکي پکې ووژل شول. نوموړي زیاته کړه چې وژل شوي کسان ټول د سوات اوسېدونکي دي. خو د شانګلې د سکرو د کارګرانو د حقونو اتحادیې ویاند آبیدیار وای وژل شوي کسان له شانګلې سره تعلق لري. د بلوچستان سوای حکومت د دې پیښې د پلټون امر کړی دی. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پر پیښه خواشیني او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې زیاتره وخت د سکرو په قانون کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لامل یې د ژغورنې او ساتنې لپاره لازمي شرایط نه پر ځای کول دي. د خبر پرنخوا په کوزدیر او پېښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. موسی خان د مې پر دیرشمه پر موټرسایکل په یو ټرافیکي پېښ کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې ژوبل شوي ول. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه په هغه ورځ نوموړی د پوهنتون له هاسټل ایستلی وو. په کوزدیر کې د ملکن پوهنتون مخې ته یو احتجاج کوونکی اظهار خان مشال ډډوي ته وویل
په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و دلته مور نه و دلته نور رشتہ داران نه ول دا زموار دی دیستې دي نو ځکه مونږ په دې باندې دا پلا ولا چې وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي پرووس به ټرمینیټ کړي او دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د ملکن پوهنتون انتظامیه د مۍ پر 9 له موسی خان او د هغه له ملګرو سره په هاسټل کې د رباب ژغولو د سپیناوي لپاره ځواب غوښتی وو. د پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوندخیل پرون د زده کوونکو د احتجاج په اړه د غبرګون لپاره د مشال راډیو ټلیفون ته ځواب ونه وایه. خو نوموړي د جون پر 2 په یو ویډیو بیان کې د زده کوونکو تورونه رد کړي ول. بلخوا د ملکن پوهنتون انتظامیه د جون پر 2 د پاکستان ډان رسپانې ته ادا کړې وه چې موسی خان او د هغه ملګري یې له هاسټل بېله اجازه وتلو او پر یوه پایه د موټرسایکل چلولو سرستلیول. په این حال کې پرون د خبر پرتونخوا د تعلیم وزیر د صوبای اسمبلی غونډې ته وویل چې د پیښ پاړې د پلټون لپاره کمیټه جوړه کړې چې نن به ځواب جمع کوي. د پاکستان په شپږ شپېته ضلعو کې له پرون راهیسې د پولیو یا ګزار ناروغي ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزارت په وینا دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په 23 د بلوچستان 40 د سند 14 او د پنجاب په 14 ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي. بیان زیاتوي پر دې مهال به تر 50 کلونو عمر لرونکو 14.5 میلیون ماشومان ته د ګزار مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان کې سږ کال 4 ماشومان ګزار وهلي چې 3 په بلوچستان او 1 یې په سند صوبا کې دي. بلخوا هلته تیر کال 6 ماشومان پولیو وهلي ول. په این حال کې د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې له پرونه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. تیر کال په هغه هیواد کې 6 ماشومان ګزار وهلي ول او سږ کال هلته 1 ماشوم ګزار وهلي دی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې په کله هم د پولیو وایرس موجود دی. سپین ماڼۍ ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هیریس او د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان به روانه میاشت په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي. دا له هغه وروسته ده چې کیف له امریکا په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایدن څخه د جون پر 15 او 16 کېدونکي هغه کنفرانس کې د ګډون ښکاره غوښتنه کړې وه. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې مرستیال ولسمشر به د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا او د ملګرو ملتونو د منشور د اصول پر بنسټ د عادلانه او تلپاتې سولې د تامین لپاره د اوکراین د هڅو د ملاتړ په برخه کې د بایډن او هیریس د ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړي. بیان زیاته کړي چې هیریس به د اوکراین د خلکو ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي، ځکه چې هغوی د روسیې د روان تیری پر وړاندې د ځان دفاع کوي. دا اعلان په داسې حال کې سوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي له څو اونیو راهیسې له بایډن څخه غوښتنه کوله چې په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې لږ تر لږه 109 هیوادونو خپل ګډون پکې تایید کړی دی. او وروسته د لوب خبر، افغانستان د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالیو کې یوګانډا ته په 125 منډو ماتې ورکړه. نن د ویسټ انډیز په پروویډنس لوبغالي کې افغانستان لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو شل اوورو کې د 5 لوبغاړو په زیان 123 منډې وکړې. په ځواب کې د یوګانډا ټول لوبغاړي په 14 اوور کې له 50 منډو کولو وروسته وسوځېدل او لوبه وبایله. د افغانستان فضل الحق فاروقي د یوګانډا 5 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړي سو. دا وتر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه د احمد شاه زمينه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال لړیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لړیو .com باندې هم اوریدل شي. ګوره د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کوئلی په یو کان کې د زهرجن ګیس لوجې یو لسنه وشل شوې دي. الته په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج کړی او د پوهنتون په انتظامیه داغه د مرګ پلا اچولې ده.
کم انتظامیہ زیادہ کی ردی مخ کے ہم میڈیا لا پراتی دی مخ کے مونگ تپوس کڑے دی کو قانونی لارا مون لنے انتظامیہ جواب را کڑے دی نہ زمون چا تپوس کڑے دی.
د خیبر پختونخوا په دریشتو ضلعو کې د پولیو ضد مهم پیل شوې ده.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپو نه په دایمي طور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکول دي.
او د ټانګ ضلع اوسیدونکي د سکلو پاکو اوبو نه لرلو شکایت کوي. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره سه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کوئلی په یو کان کې زهرجن ګیس د نهو کان کیندونکو په ګډون یو لستنه وشلې دي. د چارواکو په خبره په پرونی پیښه کې مړه شوي زیاتره کسان د خیبر پښتونخوا د سوات او شانګلې دي. په پیښه د کان کیندونکو مستورانو اتحادیې خفګان څرګند کړی او له حکومت یې د پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر د پیښې په اړه رپورټ غوښتې دي. په دې اړه نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د کوچ څخه 45 کیلومتره لری و ختیځ لور ته د سنجیدی په سیمه کې د جون په درېمه نیټه د کوئلی په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله د کوئلی عسکرو د نو کان کیندونکو په ګډون یوولس کسان مړه شوي دي. په کوټه کې د مادنیا د کوئلی د کانو د څارنې د ادارې مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په مړه شو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات سره دی. د سابندۍ له امله یولس مزدوران مړه دي. په پیښه کې مړه د سوات استوګن وو. د پیښه وروسته حکومت په یاد کان کې کار بند کړی او یوه کمیټې به جوړه کړي کوم چې به د دې پیښې جاج اخلي. پر پیښه باندې د کانو د مزدورانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنی ښکاره شوې ده. د مشاهدو سره په خبرو کې د کانو د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان الله او مشاهدو ته وویل چې دا پیښه د کوئلی په هغه کان کې رامنځته شوې ده چیرې چې یوه برخه څو کاله له مخه د زهرجن ګیس له امله تړل شوې وه.
پراپر چیکینګ نشته. مثال د دماکو او د بارود متعلق موږ دا وایو چې بارود به هغه وخت استعمالوي خبري وکي او مې سردار چیکینګ وکي چې دا تګیس نشته دا وا درم دا پښتون کې به استعمالي په هغه ستون کې چې دبره او ګول سره مخ په پاره کې به نه استعمالي دا خلک یو شی نه کوي او هر څه په دې کې د ماته وکي او د خلکو غوښتي د باندې راځي چې واکم ځای کې دا ګیس دا خپل د مې بندول ده هغه وجه ده دا څنګه واقع زموږ مخ کې نه پیاد کیږي په معلومات کې دا اول غږ دی او کچیر ادارنګ په نور موږ کې واڅڅوي هغه ما ژوند زموږ سپټه ساسه لیدا دا خبر
نو موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دی پلټنه وسی او په پیښه کې د غفلت یا لاپرواهی څخه په کار اخستنه د ځمیدارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل سي بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا هم د سنجیدی پر پیښه خوښنه ښکاره شوی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی په کوټ د جون په څلارم نیټه په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د صوبې اعلی وزیر میر سرپراز بوکچی په یاده پیښ کې د ذمہدارو کسانو د څرګندولو امر کړی دی که څه هم د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې لخوا تر دمګړی پورې د دې وروستۍ پیښ په ترڅ کې څه نه دی ویل شوی خو د صوبې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې زیاتره وخت د کویلې عسکرو د خوندانو د لاپرواهۍ له امله قیمتي انسانان له منځه ځي اعلی وزیر و حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه دی حفاظتي انتظامات یقیني کړي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په روان کال کې د مادن په کانو کې د دغه ډول پیښو له امله تر اوسه اووه اویا کسان مړه شوي دي په هغه کې د شپږ څلوېښت تړاو د بلوچستان سره و او په کال 2023 کې په دغه ډول ناوړه پیښ کې د
پرون په خیبر پختونخوا کراچۍ کې سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د هغه د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامی واچول او تورې پورې کړ چې انتظامی د رباب وړلو په سر نوموړی د پوهنتون له هاسټله ایستلی و. د پوهنتون انتظامی دا تورونه رد کړي دي. دا لغ وروسته دا چې موسی خان د مه په درشمه په موټر سایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې زخمیان شوي وو. په دې اړه نور حال وسیم سجاد راکوي.
دا غونه په کوز دیر کې د مرکان پوهنتون مخې ته د مړ شوي موسی خان په مرګ وربلل شوي احتجاج دی. موسی خان په دیرشمه مئی په یو ټریفیکي حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی و خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامی وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیه نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کال 2023 په انتخاباتو کې د حلقه درشتم کندید اظهار خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
څنګه په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و دلته مور نه و دلته نور رشتہ دار نه ول دا زموار دي دیستې دینو ځکه مونږ په دې باندې خپل وراچ وایس چانسلر بټرمینیټ کئ پرو وایس چانسلر بټرمینیټ کئ پرووس بټرمینیټ کئ او د دې سره چیف پراکټر بټرمینیټ کئ.
موسی خان او داغت و نور ملګرو ته په یو کم دیر شمه مئی حاصل ته درباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی وو او وروسته د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی وو. نوموړي د هاسټل نه وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی وو. مشال ریډیو د یونیورسټۍ د ډایرکټر اډمنسټریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابونو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړل او د یونیورسټۍ د ویان نمبر هم بند وو. البته د پوهنتون انتظامیې د مارچ په دویمه ډان ورځپاڼې ته ویلي ول چې موسی او د هغه ملګري د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازت وتلو په ترڅ کې وباسل شوی. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معامله کې شوی وو. د موسی خان په مړینې د یاد پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر حیدر خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دقه مطالبه خودري چې بچا کې غلا ده بچا رویه خرابه ده چا دلته رسټورنټ سره کم انسان کم انتظامیا زیاته کوي د دې مخکې هم په میډیا لا پراته دي مخکې مونږ تپوس کړی دی خو په قانوني لاره مونږ له انتظامیې جواب را کړی دی نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
د جون په درېیمه پر خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان نه په پیښه کې ککړو ته نانو د سسپینډ کولو وینا هم کړې ده. د سپیکر بابر سلیم سواتی غختنو ته د تعلیم منیسټر مینا خان داسې جواب ورکړ.
انکوائری مونگا کینول دا ایڈیشنل سیکرٹری جاوید اقبال او ڈپٹی سیکرٹری محسن حبیب صاحب دغه ممبران دی او هغه په سبا پورې دغه انکوائری رپورٹ جمع کوي او چې څوک هم ککړ دی هغه ته به سزا ورکول شي. زمونږ په قلم کې چې سونه طاقت وي هغه به استعمالوو.
د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو زور اغسته او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم ګونډي د مرکړ پوهنتون نه د مئی په یو دیرشمه په درې ورځو کې دننه جواب هم غوښتلی و، خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس جواب نه دی جمع کړی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
دا مشال راډیو.
د خیبر پختونخوا له وزیر علي امين ګنداپوري او سلبیا د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلي سلو او د صوبې د نورو بقایجاتو ادا کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون ماسیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې هغې بعد وفاقي بجټ تجزیه کوي او که په وفاقي بجټ کې د صوبې حقونو او بقایجاتو ته پاملرنه ونه شوه نو بیا به د اسلام آباد په لور لاریون کوي. د اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړو په امنیتي حالاتو هم نیوکې کړې، خو اعلی وزیر ویلي چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره و ارب روپے جاری کړی دی. حکومت یې هڅه کوي چې پټول صبح کې امنیت کنټرول کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي.
تیره ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور وویل چې هغه ته د قبایلي زیلو مشران په بیا بیا وایي چې د زم کولو په وخت د هغوی سره شوي جمنې نه دي پوره شوي او صوبایي حکومت دې د قبایلي سیمو د پرمختګ په برخه کې له وفاقه د پیسو ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. اعلی وزیر علي امين ګنداپور وویل چې که مرکز زر تر زره صوبې ته د قبایلي ضلعو او د صوبې نور بقایجات نه ورکوي نو دوی به بیا د احتجاج په زور له وفاقه خپل حقونه ترلاسه کوي. که زر تر زره مونږ ته دا بقایجات میلاو نه شو نو ردی عمل ته تیار اوسئ. د بندوبستي ضلعو خلک او د قبایلي ضلعو خلک به زموږ سره ملګري وي. د دوی وفاقي بجټ را روان دی، مونږ به د هغې تجزیه کوو. که زموږ حقونه پکې ووهل شو نو مونږ به د اسلام آباد په لور لاریون کوو او هغه لاریون ته تیار اوسئ. وزیر اعلی علي امين ګنداپور مرکز ته د صوبې د ورپوري بقایجاتو ذکر هم وکړو او د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې حکومتي غړي توفیل انجوم د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې مرکز ته د صوبې شاوخوا 2.5 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي او په کار ده مرکز صوبې ته د خپلې برخې پیسې ورکړي. د اعلی وزیر او حکومتي غړو د سرګندونو پر ردی عمل کې په حزبي اختلاف کې د شامل پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې وفاق ته په دا ډول دړکو ورکولو د صوبې حقونه ترلاسه کول ممکن نه دي او په کار ده د دې لپاره صوبایي حکومت په آئینی او قانوني لارو اواز پورته کړي.
دی راشی دلته ډیلاګونه وي او روان شي. خبره دادا د صوبایي یا د فدریټینګ یونټ یو خپل طریقه کار دی د مرکز سره سیزونو ټیک اپ کولو. ما هم تحفظات شته دي چې مرکز هغه سره سپورت نشته دی، خو هغه طریقه کار ده نه ده چې تو راشه دلته جلسه غو دي تقریرونه وکا او روان شه. سند خپل تحفظات دي، بلوچستان خپل تحفظات دي، د پنجاب خپل ایشوز دي. هغه باقاعده تاسو ته مخکې ویل مشترک مفادات کونسل دی سی سی ای انډر آرټیکل 154 هغه لاندې کیس تیاری کی. هغه د چسی خبره وکړه چې بیا د مرکز پیسې نه راکړي، ماته لیټر دی ولیکي کنه وزیر اعلی. وزیر اعلی سره اختیار ده، خو دی کې جرأت نشته دی. دی جړاګان ډېر کې نن تاسو کتل حکومت په مالکنډي شو ماندې چې کم دی کنه دا داسې لګیدلو لکه چې اپوزیشن کې ناستي. څومره کسان چې کم دی حکومت ولا راغلي دي جړاګانې کولې، یو ویل زه پوه نه یم، بل ویل ماته پته نشته.
د اسمبلی غونډې ته د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د حکومت سره تعلق لرونکو زینو غړو په صوبه کې په خراب شوی امنیتی وضع او د وسلوالو په بیا فعال کېدلو د سختو اندېښنو سرګندونه هم وکړه. د اورنګزونه د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په خپل وینا کې وویل چې په زمشوي او قبایلي زلو کې یو ځل بیا امنیتی حالات مخ په خرابېدو دي او د یادو سیمو اولس نور دا ډول حالات نشي زغملی.
تمام ایکس پاٹا کے امن خراب کوشش مت گئی تو خبر راوری کچھ تو دعوی فاٹا کے بیا نظام خراب کو حلق پر درہم پر ہم کو وہ داد بیا سفر کی سوچ رو نکے دا تو دا خبر راوری اسکول ضروری دے اسپتال ضروری دے روڈ ضروری دے پتہ کر امن نہیں سب اسپتال کا کام سب روڈ کا کام سب بر کا کام.
د اسمبلی د غړو د امنیتی اندېښنو په جواب کې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وویل چې د صوبې پولیسو ته یې د خپل استعداد زیاتولو لپاره 1 ارب روپۍ جاری کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیتی حالات په قابو کې وساتي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پرون د پاکستان د یو شمیر نورو سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په 30 ضلعو کې د پولیو یا ګزړن ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي اداره وایي چې د دې 50 ورځنی کمپاین پر مهال به په خیبر پختونخوا کې تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 35 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 4 پیښې رپورټ شوې دي. په دې اړه نور حال عصمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې د ګوزن واکسینی کمپین به په 2 مرحلو کې روان وي. په یوه برخه کې به د صوبې په 9 ضلعو کې په مکمله او په نورو 13 ضلعو کې به د 50 کلونو کم عمر افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول شي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې یو چارواکي ډاکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې ویکسین کولی شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر تخفونه په دایمي طور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته د پولیو قطری ورکول.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جون په 3 مار یو بیان کې ویلي چې د خبر به شمول د ځینې سیمو په اوبو کې د ګوزن وایرس موندل شوی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینې هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په کمپین کې به د صوبې د مخصوص ضلعو 35 لک او 80 زرو نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
دا 15 ورځې مهم چې کوم دی نو په دې کې 9 مکمل ضلع چې پکې خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت او ډیر اسماعیل خان شامل دی. په دې کې به 2.5 لک 80 زره ماشومانو ته د پولیو د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. ولی په جزوی توګه به په ضلع خیبر، بونیر، چارسده، چترا، بره چترال او کوز چترال، بردیر، هنګو، هری پور، مانسهرا، ملکن، مردان، نوخار، کورم او ضلع مومن کې چې کم افغان ماجر کیمپونه دي او د پاک افغان سرحد سره او خواته خواته چې کوم کلی دی یا یونین کونسل دی پاغې کې به 2 لک 2 اویا زره ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې کمپین کې هغه پلارانو لا د پولیو د وایرس نه د نقصاناتو په اړه پوهاوی ورکړی چې مخکې وای خپلو ماشومانو ته ساسکي نه ورکول. اداره زیاتوي چې په کمپین کې د 1300 نه زیات د روغتیا کارکونکي او 26000 د سیکیورټي کارکونکي برخه اخلي. په پاکستان کې سخت کال د ګوزن سلور پیخي ثبت شوی چې پکې درې ماشومان د بلوچستان او یو د سند اوسیدونکي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د عظمت علی شاه په رپورټ کې تاسو اوریدل چې په خیبر پختونخوا کې له پرون نه د پولیو ضد مهم پیل شوی دی، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. په پیښور کې د پولیو نه د پولیو کترو نه د انکاري میندو پلرونو شمیره له 8000 زیاته شوې ده. د شمیرې په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې لخوا په روان کال کې په خپور شوي یو رپورټ کې مخې ته راغلی دی. په دې رپورټ کې ویلي شوی چې که څه هم په صوبه کې د پولیو کترو نه د انکاري میندو پلرونو په شمیره کې 8000 نه زیات کمې شوې دي، خو په پیښور کې بیا دا شمیرې زیاتې شوې دي. دا چې په دې ښار کې په دومره زیات شمیر کې د میندو پلرونو د پولیو رنس مخنیوي لپاره له څاسکو نه د انکاري کېدو عوامل څه دي، په دې اړه تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې اورو.
پیښور کې د پولیو قطرو نه د انکاري میاندو پلرونو شمیره 8228 ده. دا شمیره خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې لخوا روان کال جاری شوی راپور کې راغلی چې په دې صوبه کې د پولیو قطرو نه د انکاري میاندو پلرونو په شمیره کې د 8000 نه زیات کمې شوې. ولې پیښور کې اوس هم د پولیو قطرو نه د انکاري میاندو پلرونو شمیره د صوبې د نورو سیمو نه زیاته ده؟ دا چې ولې ځینې میاندې او پلرونه خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکولو په ضد دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور سوکنو سیمې اوسیدونکې یوې زنانا چې د پولیو قطرو په اړه د منفي سوچ ښکار ده او نه یې غوښتل چې نوم یا شناخت یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې درې بچیانې لري خو درې واڼو ته یې د پولیو رنس د مخنیوي قطرې نه دي ورکړي.
مونږ لکه دا قطرې ځکه خپل ماشومانو ته نه کوو، ځکه چې اول خو زمونږ سړی ډېر زیات قاریږي، هغوی وایي چې دا قطرې چې دي دا حرام دي. او بل مونږ اورېدلي دي د ډېرو ښځو نه چې دا وایي که په سبا دا ماشومان ته چې کومې پولیو قطرې وشي او دا سبا غټ شي او دوی واده وکړي، نو د غټ شي دي لکه بیا دا ماشومانو کې مسایل راځي، لکه بعضې وایي چې دي ذهني کمزوري راځي او بعضې لکه د وجود کې سم نورې مسلې راځي.
پیښور کې د لیډی ریډنګ هسپتال ډاکټر رحمت مومن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرو ورکولو هیڅ قسمه بد اثرات نشته.
چې موږ یو واکسین لیکو په هغه سایډ افیکټ کې هم د دې هغه پوره سیستم نه ټچ کیږي، نو دا نشته. سیکنډ خبردار کو ان کیس چې زموږ څومره سوسایټي کې نن سبا چې کوم لکان 30 سال یا 35 سال دي ټول ودونه کړي دي، خاص کر په کې پی کې کې خو کړي وي، ته پوسو کې شاید څومره خلکو پورې ویکسین یې استعمال کړي دي، شاید 10 سوک شته چې هغه ماشومان نه کیږي. ساينټیفیکلی هم دا نه دي پرو، او موږ سره یو اگزامپل شته 20 ایئر نه بعد ودونه کوو، دا ټول تاسو غوري ټول صحیح ماشومان پیدا کیږي. هر یو داسې دی پبلک هیلت ایشو ده چې څومره موږ سال کړي نه دا بل ته لګي دې کې اویرنس ډېر ضروري دی.
لبا جوړه مفتی بشیر خلوزو مشال ریډیو ته ویل پولیو یو خطرناک رنز دی او علاج یې په باقاعده توګه ماشومان له د قطرو ورکولو د لارې ممکن دی.
دې کې عمومي قاعده دا ده چې کوم یو څیز مضر صحت نه او یې ماهرینو ډاکټران دغه تصدیق هم وکړي او دا شاندې بیماری لپاره دغه یو مخنیوي، نو دغه علاج کول دا ضروري دی او لازمي دی، خصوصا هغه وخت چې پته یې چې دا بیماری چیرې متعدی بیماری ده او نورو ته لګي، نو بیا خو دغه بیا ډېر ضروري ده. کوم معتبر علما دي غوړو دي تصدیق هم کړی چې دې کې داسې هیڅ نشته چې کوم د خلکو په ذهنونو کې کومې اندېښنې دي، بلکې دا یو محفوظ څیز دی او دې کول لازمي دي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې د راپور له مخې د پیښور په شمول د صوبې مختلفو سیمو کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبتې راغلي، چې پکې پیښور کې 11، کوهاټ کې 3، بنو، لکی مروت، سوابه، سوات او پکوز درکی یو یو ماحولیاتی نمونه مثبت راغلی ده، چې د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دې صوبه کې اوسم د پولیو وایرس موجود دی. د پیښور ضلع د صحت محکمې ترجمان ډاکټر محمد هارون مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو رنس کار یو مریض هم مخې ته نه دی راغلی او تیر کال په مجموعي توګه 4 ماشومان د دې رنس کار شوي، چې پکې یو د اورکزی ضلع او درې کیسونه د بنو نه رپورټ شوي.
په ریفیوزل کې 15 قسمه خلک په پېښور کې راځي. پای کې نمبر 1 چې کم دی هغه سیک ریفیوزل دی. سیک ریفیوزل چې کم دی هغه ماشومان دي چې کم موږ سره بیماران دي. دغه دویم قسمه ریفیوزل هغه کارونه چې کم د حکومتي سایډ نه پېنډینګ کې وي نو دا هغه ریفیوزل وي. دریم راځي او هغه موږ سره ریلیجس دي چې چاته اسلامي پوینټ اف ویو سره سو مسله وي. دینه پس چې کم دی موږ سره سلورم ډایرکټ دي هغه ریفیوزل دي کم چې سوجه نه وي او موږ توی چې به موږ نه اچو. اخیر منی مس کنسپشن ریفیوزل وي په فیسبوک شو یا یوټیوب باندې دا څه غلط پروپاګاندا او چلی نو عین هغه ریفیوزل شي. او دې 15 وانه د پاره زموږ مختلف کمیټیز وي خپل یونین کونسل کې او دا ریفیوزل زیات نه زیات د کور کولو کوشش کوي.
د پولیو د مخنیوي ادارې د روان کال اپریل پورې راغلي شمیرې ښایي چې په باجوړ کې 1,55 میاندو پلرونو خپلو ماشومانو لا د پولیو قطرو ورکولو نه انکار کړی. د غرنګ په بنو کې 4,00 چارسده کې 3,20 ہری پور کے دوا کوہاٹ کے 1,500 شپیتا مردان کے 900 اویا ٹانگ کے 100 نوی سویلی وزیرستان کے 800 جنوبی وزیرستان کے 300 لکی مروت کے 2,300 اویا خیبر کے 3,500 نوخار کے 3 اوہنگو کے 2 کورنئی د پولیو د مخنیوی د قطرونا انکاری دی. آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې د احمد شاه آزمی نه بلند خبرونه واورو.
په کوټه کې د کویلی په یو کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانون مشر څارونکي عبدالغنی شهوانی رسنیو ته ویلي چې پېښه پرون د کوټې په لیرې پرته سیمه سنجیدی کې رامنځته شوه چې د کان پر ټیکهدار او منیجر سربیره نه کان کیندونکي پکې ووژل شول. د خیبر پښتونخوا په کوزدر او پېښور او د سند په کراچي ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکنډ پوهنتون د زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. موسی خان د مې پر 1 پر موټر سایکل په یو ټرافیکي پېښ کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي ول. په احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامی اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامی په هغه ورځ نوموړی د پوهنتون لاسټله ایستلې خو د پوهنتون انتظامیه دا تور نه ردوي. دا پاکستان په شپږ شپېته ضلعو کې له پرون راهیسې د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزارت په وینا دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په 23 د بلوچستان په 40 د سند په 14 او د پنجاب په 14 ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي. بیان زیاتوي پر دې مهال به تر 50 کلونو عمر لرونکو 14.5 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. سپین ماڼۍ ویل دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هیریس او د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان به روانه میاشت په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي. دا له هغه وروسته ده چې کیف له امریکا په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایدن څخه د جون پر 15 او 16 کېدونکي هغه کنفرانس کې د ګډون رسمي غوښتنه کړې وه.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او ایشیایي متحدانو پروند آسټریا په سرخار ویانا کې د افغان خوسو جنکو په اړه یو غونډه کړې ده. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو د کمول لپاره په عملي ستراتیژي وغږېدلې چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. افغان خسینه فعالانې بیا وایي پکار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د خوسو جنکو د حقوقو عملی کولو یو شرط وګرځوي. په دې اړه نور حال د سفی الله ستانکزی په ریپورت کې اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون 3 د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین یې چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسېدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغېزمنې تمامېدی شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استاد شینکی کړوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
به میل ټولنه کولی شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسره حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولی شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعاله ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسوس ته بل رپورټ طرف ته د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دریو ښځو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړې ده. د نوملیکنې بهیر پرون پای ته رسیدلی. په ایران کې له وخته مخکې انتخابات وروسته لاغې پلان شوي چې د دغه هیواد اتم ولسمشر سید ابراهیم رسی د مې پر 19 په یو هوایی الوتکې په پیښه کې له نورو کسانو سره وژل شو. په دې اړه نور تفصیل سفی الله ستانکزی راکوي.
د آزاد اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې علي لاریجانی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زکانی او عبدالناصر همتی له هغو مشهور څیرو دي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنې کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان و ټول ټال اتیا تنو ځانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزي دفتر ویاند د دوشنبه په ماښام اعلان وکړ چې وروستۍ ورځ ډېره وختوا او شپږتیا کسانو مراجعه کړې وه چې دوی لړلې د 22 کسانو نمونه ولیکل. په ټوله کې لاتیا کسانو چې د ایران د ولسمشرۍ له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي درې ښځې هم شته. د پارلمان پخوانی غړي حمیده زرابادي په وروستۍ ورځ ځان ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرنس کې هیله وښوده چې یو ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترایه ورکړي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
ایران اساسی قانون وایي ولسمشر باید د نارینه مذهبي او سیاسي خلکو له منځه وټاکل شي. دا هغه څه چې تر ننه د خزو د کاندیداتورۍ مخه ډب کړي. د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاښ په اتمه د ایران نوی ولسمشر وټاکي خو له رژیم خلکو نارضایتي او تیرو کړکیچونو ته پکتو چې لویه بیلګې د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراغ ځپل دي. په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونې وړاندې د سوار په یو دیرشمه د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې وژل شو. له هغه وروسته د ولسمشری چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مختوری د تمو خلاف د ایران د جمهوری ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس ایچ ای ای ال RADIO ولیک.
د پیښور خلک وای چلته د سبزیانو نرخونه زیات شوی دي چې لوجه اغي له مشکلاتو سره مخامخ شوی دي. د سبزیانو اغستن کی وای چې د تیرو وختونو پر تلا د اصل موسمي سبزیانی ډیرې ګرانی شوی دي چې غستلې د دوی له وسه وتلې دي. د مشال ریډیو خبريالي اسما ګل هم په دې اړه په پیښور کې په عامو خلکو سربیره د سبزیانو له خرڅونکو سوداګرو سره خبري کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو لوجه فریاد کوي. هم په دې اړه د پیښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستوله راغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیازو ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو به یې ته رسېدلي.
چرګان او غوښې زمونږ د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی څه وکړي، چرته لاړ شي، هر څه ورته یو په ډبل دي.
سی هو چې سړی د بارا راشي نو هغه وی چې هغه په دې ګرمۍ کې هغه سبزی هم دومره ګرانه ده چې دا غستلو نه ده. موږ کم کم سیسته کوله کم
مانونډي عطف دا ګلبرګ نمبر 2 دی. منډې کې دکاندار وی چې زه دا ټیپر په 100 روپیا لمبل وی زی په 120 سلم نو بل ول پسل نه ورکی 120 والا له پمینه ورکی په منډې ورکی نو دې سره هغه ریټ اوچت شي نو دې کې زیاتره نقصان شي کم دی. دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه په خبر کې د سبزیانو خرڅونکو یو دکاندار مشال ریډیو ته ویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګرانه ورکي ولې دوی یې هم لمنډۍ ګرانه راوړي ځکه ورته ګټم کم کیږي.
اسی په پیاز یو په 80 روپے باندې صحیح ریټ روان و سپور اوس واپس بیا او خطو 120 نو دا استیمیټ دی چې دا 160 درسي گاک سره ته چې 60 روپے ورته وی چې دا ګران دی. دا چې په 60 روپے باندې مونږ ته وارانه کیږي چې یو دانه به کې خراب وي خېجلې دوه دانه په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسییشن کمیټې غړي اجاز ترین خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه ویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه دی چې بهر ملکونو ته ولېګل شي ولی بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې چې څومره پیداوار کیږي هغه د دوه ملکونو لپاره نه کیږي ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډیر دی. کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډیر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو، د ټماټرو، د نیمبوانو، د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډی راډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نو سروې لمخي په خبر کې د تیرې یوې هفتې راهسې د تیر کال پرتله د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي چې پکې ادرک د 1500 روپے کیلو، اوګه د 1800، ټماټر د 1500 روپے، پیاز د 950 او ټیپر د 1500 روپے کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکي وایي چې دایي په سیمه کې د سکلو پاکې اوبه نشته چې له امله یې هغې له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغې زیاتوي بلخوا د کور د استعمال لپاره هم دایي په سیمه کې د اوبو قلت دی. د ټانګ کا منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عثمان بټني بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ کولس د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په رپورټ کې واورو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانګ اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان تحریک انصاف خالق اوپنان فیزیبل خاص کل جوڑی کر او بار چیکم زام ٹانگ تا اگنا انگریز چیکم میرا تا یو لائن والی کا دے بے تیرے کڑی ہے وہ رہتا تلو بنا جوڑ کڑی ہوئی حکومت آگاہ
پټنګ ضلع کښې د صفا اوبه نشتوالي په برعکس د سیمې یوه بل اوسیدونکي احسان بټاني خبرې هم وروي. مشال ریڈیو چې د ټانک سیمه او سیدین کې د صفا او بغوشتنه په باراکښ د ضلع نه د صوبایي اسمبلی ممبر عثمان بیٹانی سره تماس ونیولې. هغه په ځواب کې وویل دی ٹانگ ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چکا حکومت یہ دی ضلع خلق دی صفا اوبس تنزا زر حل نکڑا بیا وہ دی سیم خلق پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو وسط یوبل رپورٹ طرف تا نیستے ہر کال سیلابونا د خیبر پختونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې یو وجه موسمی بدلونونه او بل د سنگلونو د ونو وهل غنی. د منګوري یو سړی هڅه شروع کړی دا چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سوات ښکلا لا نوره زیاته کړي. دا سړی مولوی فضل وهاب نومیږي چې په یو صحیح جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2010 کال راهیسې له 10 څخه ډېر بوټي هم لګولې دي. لغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې کار ته یې څنګه مخه کړه. نو نوموړی وایي
کلائمیٹ چینج باندې مونږ کار کوو. موسمی تبدیلیاں چې کمی راغلی دی او را روانی دی, نو خاص کر د 2010 نه په دې خو باندې چې کله هغه سیلاب راغی, نو هغه مونږ له یو سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت هم, خو په دې کې د انسانانو خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی تور باندې, نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې مونږه د قدرت په نظام کې سا ردو بدل کړه ده. سګوتی وهلی دی چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړو دلته زمنګ زنګلې وي او داغه به درې کټای شي. دا داغه د لاس دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو دو کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولي کم کم زو لګولي دي
اندازتن ما چې مخبل حساب کتاب کړه ده او زدا لیکما زما سره د نن ورځې پوری د 10,000 نه سیوا بوټی ما لګول دي. پاگے کے سا پدے بائی پاس واکنگ ٹریک بانم تا سوئی نہیں دگا مخا مخ پدے گراؤنڈ کیوں مالا گولی ہو بیا دگا شانتی کم زمن نوی غٹا اڈچی جوڑا شی دا پاگے کیوں مالا گولی پا زمارو دکان کے دگا شانتی پا پارکنگ کے دگا شانتی بارگینون کی زدی تا نگو رما خپل زی پردے زی دے ہر سزی خوچی عوامی زی چے التا خلق دا دی سوری تم کے ناس تلشی او سوکی دا سوری نہ منا کینا
دا خبر کو لگ روان دی زو اور ادن کو تاسو لگ دا ویم چے زکم زہر روان یم دا د منگوری فیزاگٹ بائی پاس تے دل تے جنے طرف تا دا سوات سین بیگی بل طرف تا جنے واکنگ ٹریک تے یعنی د لو دا پارا ی ولا ر جوڑ شوی دا او دا امریکای حکومت یو ایس ایڈ پمرست بارے جوڑ شوی دا تقریبا 2.5 کلومیٹر دا او د دین اغه اڑخ تا جنے سڑک تے او سڑک دا خو بیا آبادی انی دی. کال 2010 کیم دل تے سیلابون راغلی و بیا کال 2020 کی راغلو دی آبادیانو تے ډیر ډیر زیات نقصان رسید او کله چې دا ٹریک جوړ شو دا وټه جوړ شو یو خدای آبادی نه او بچی دینو بچوې بدل تک یو شاړه غون ته پاتې شو او دا د سیل زیره او دلته وسم زګور ما چې بوټی لګی دی دې سبوټی دی چې هغه 15 پک فوټه 34 او سچ دینو وس تازه لګی دی دی او مولوی فضل وهاب چې د هر مازیګر راځي دی بوټو ته او بوره چي سره د خپل مرګرو دسی دا کړه
بالکل او د دې سره سره بزدا وایم چې دا ونی بوټی چې دا خپل تور باندې دا مون لګیا او د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړه دا یو ونه چې دا او دا د چینار بوټی چې دین د دې قیمت ما 120 110 داسې روپۍ ورکړې، بیا دی له مزدور نیول، بیا دی له خاورې راوړل، دا بالکل موږ په خپل تور باندې کړلې. او په دې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړله.
سونه بوټي چې لګېدلې سونه کامیاب دي،
نو شکر الحمدلله موږ دا نه برداشت کړو چې زمونږ لکه تاسو په خپله کتل شئ چې تاسو ماته پکې یو بوټی داسې وخت چې دا وچته ولې وچته.
اوریدونکو ته به دا ووایم چې د محکمې ځنګلاتو تر مخه او کوم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې د شل بوټي کامیابیږي، اتیا بوټي یا پنځه او یا بوټي چې دا خدا خرابیږي د موسم د وجنا بيزي غړي وخوري انسانان خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاونه شي داسې ده کنه. او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خسته احساس وړ په خولې زکه اورومه چې دا کسانې ووري. نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی، غدای خصمانه به ضروری ده.
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی، خو چې به سړی خصبانه نه کوي، حفاظت نه کوي، نو یقینا داسې بوټي نشي پاتې کېده. دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دی. او زبنګ محکمې چې دی اول خو بوټي نه لګي کوله گئی زتا تاسو ته پریکارد سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا هو صرف 50 بوټي خپل بیا وخت چې دا مونږ لګولیو په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دی او دا تازه شي دی یا غټ شي دی کنه. نو زم دوباره په ریکارد باندې ونه خی او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي په ریکارد باندې خولې شو.
راتلونکي وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره به سب بدلون شي.
زبدا وای مجي مونږ چې څومره ونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه په وړو کې د مالګي برابر. الله پاک چې مونږه قدرتي تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې دی هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي. او زمونږ لرګي قیمتي لرګي چې هغه در انځړه دي د نختر دي د پیوچ دي هغه په کټه باندې روان دي. نو دا پکې د مالګي برابر دي کې سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاږي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو ستا په کټه نزي. او کال په کال هغه زمون آبادیانی نورانې زمون بازارونه زمون خارونه نورانې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د پښتو وتلی سیړونکو حبیب الله رفی په ادبی ژوند یو نوې کتاب لیکل شوې ده. د کتاب لیکوال محمد نبی دی چې پکې د حبیب الله رفی 15 کلن ادبی سفر تا کتنه کړې ده. د دې کتاب د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبریال لسوتنو لیکوالانو او کراکتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په جوړ کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیړونکو محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 کلن ادبی مزل لیکلې او تازه په کابل کې سحر مدبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطعه او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفی ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوی او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیق او اوږده څېړنه کړې او بیا مې پکې د استاد هغه آثار معرفي کړي چې د همدغې موضوع څپرکي اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي دا پوښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګه ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی. هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفی صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفی صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي کم محقق راپاسي او د تدبیر غونتی کتاب به رفی صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
که څه هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي، خو هغه کارونه د استاد ژوند او فن هغسې نه احاطه کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولی دی کوم چې په څه ناسه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهمه خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیک ته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپله لولي.
استاد حبیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبي کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
درود کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. تاسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کړاوونه یې هم ګاللي، څو ځل مې ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر درود کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب 12 سفر کې لري چې په 14 هغو کې د استاد حبیب الله رفی 219 آثار څېړل شوي چې 130 یې چاپ او 23 یې ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفی پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستاني او هنري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونې دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه یې د تصویرونو البم دی چې د استاد رفی له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
د سواد قبل تحصیل په بره بانډک کې د جون په 2 د سایی ادبي ټولنې لخوا چاپ شوی کتاب خط چې لولي نو ورته جاړه د مخکتنی دستوره شوې ده. په دې کې د سیمې له بهر څخه ورغلو یو شمېر لیکوالانو، ادیبانو او شاعرانو ګډون کړی و. ویناوالو ویلي چې د فزر غنی د خطونه په دې خطونه کې په ادب او سیاست ډېرې نوې خبرې شوې دي. په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
دستوری ته په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی، اوس په داسې دور کې چې رابطې د سترګو په رپ کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه دی.
دا خطونه د ادب حصه ده، لکه څنګه چې مونږ ته د نورو ادبي اصناف په ذریعه خپل پخوانی تاریخي سیزونه، دود، دستور او نورې ګڼې خبرې معلومیږي. همدغه شان د دې خطونو په وساطت مونږ ته زاره ډیر معلومات پلاس راځي. او بیا د استاد فضل غنی ارواخات خطونه خود دغه خطونه د روایت په سواد کې ژوندی وساتلو. دلته موجود څومره ګڼ شمېر خلکو ته به د ملګرو، د خپلو خپلوانو، د ادارو لخوا او د کاروباري خطونه راغلي وي، خو ډیرو کمو خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغو ترې وخت په وخت د لوستلو مزه هم اخلي. او د بخت اکبر غنیزی په شان خو ډیرو د تاریخ د ادب حصه وګرځول.
دستوري مشر میلما لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخه دی او هغه دغه کتاب لوستلی او لیکې پرې هم کړی دی. وایي دغه کتاب د پښتو ادب او د سواد ولس لپاره ګټور دی.
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي، ادبي هم وي، د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري، د هغې په خطونو کې علم وي، د هغې په خطونو کې تاریخ وي، د هغې په خطونو کې معاشره وي، سیاست وي، سماج وي، او هغه په دې ټولو خطونو کې شته. زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضي د دې خطونو په ذریعه مخې ته راشي.
د دستوري بشر کوربه ډاکټر بدرول حکیم حکیم زئی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغې وجه ښایي
نه سر یوازې داسې دی چې هغه د لوستلو سیز دی دور دې خاطر د دې لوستونکي هم کم دي او بیا د بده مرغه زمونږ د پښتو د نثر چې کم لوستونکي ځکه کم دي چې زمونږ د نصاب ژبه نه ده. ما ته زما په کالج کې زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلی شوې نه ده، نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعري کتاب لوستلی نه شي.
د کتاب لیکوال بختی اکبر غنیزی وایي چې دا د فزلغنی استاد چې د هغه پلار دی ګڼ شمېر ادبي خدمات دي او دلته صرف هغه خطونه راټول کړي کوم چې د عامو خلقو او د زده کوونکو لپاره ګټور او خوښونکي دي.
بیا چې خطونو ته لاړم ما ترتیب کړو، تدوین مې کړو، بیا په خطونو باندې ما ویچر یو داسې سیز وکړم چې هغه د ډېرو خلکو د شاګردانو د طالبانو لپاره د پوهې هم څه شي. نو ما پای کې خپل څېړنې شپږ اتلس مقالې شاملې کړې او د خطونو پس منظرې د خطونو روایتونه په مختلفو ژبو کې داغي کنه، نو دا یو کوشش میں کڑے دے
خرچل ولی مور تجاڑلا جواب کتاب دے دو غنز سے انتخاب دے انتخاب کتاب دے ڈیرا ٹول کڑی او چاپ کڑی غنز سے خطوط
دستوري په محل با شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.